د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم پر وړاندې د مبارزې کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې ده. تر دغو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
تذکرہ مهم خبرونه سر لیکونه. امریکایي سناتوران د پاکستان لخوا د ترهګرو په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو خبره کوي. کرملین وایي د روسیې او د امریکا ولسمشران به په هامبورګ سره وګوري. شمالي کوریا وایي لری واټن وشتونکو توغندې په بریالیتوب سره ازمویلای. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې پاکستان ته په سفر کې د هغه هیواد پوځ لوی درسیز ورسره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به پوځي عملیات پراخوي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسیز سره خبرې کړې دي او لوی درسیز پاکستان لوی درسیز ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګرو په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
د آزاد په وینا ام په دې کتنه کې افغان ولسمشر په دې ټینګار وکړ چې افغانستان به تل د امریکا په مرستو متکی نه وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا باید په ګډو ګټو او متقابل احترام ولاړوي. د سناتورانو په اړه کې افغان ولسمشر سره په کتنې سربیره د حکومت له اجرایه رئیس سر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایه ریاست په خبر پاڼه کې هم ښاغلی عبدالله د سناتورانو ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې په پاکستان باید فشار راوړل شي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د خبر پاڼې له مخې سناتور لینس ګراهم ویلي چې مه وزید نور د زغملون نه یو که پاکستان خپل تګلار بدله نکړي مجازات به شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بیا وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. تاریخ شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې وکړې.
دې پالیسی توقع میره که د قسمت پناهگاه امن
تمه ده چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرو د امن ځایونو په اړه یو واضح دریځ غوره شي. د دغه ستراتیژۍ پر اساس زه فکر کوم چې یو څه زیاته مرسته به له افغانستان سره وشي او هم به پر هغو هیوادونو چې ترهګر تمویلوي زیات فشار راوستل شي. بهرامي دغه راز وویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسېد. لسمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و ګردیز له کابله د یو ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسېد. د کوچیانو لوی رئیس د لور فیضان وویل
زه به د لویو پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انکشافي پروژې بم ور کوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډېره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو د ولایت د دوی په وینا د مرکزي حکومت د نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه به د هغو پاڼو چې د دولت ضد نشرات کوي او قومي ژبنیو مسایلو ته لمن وهي لست چمتو کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې دا ډول ویبسایټونه چې د دولت ضد نشرات کوي وتړل شي. نړیواله آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دې چارې د عملي کولو توان نه لري. وبخښي توان نه لري. تر دې مخکې د ورته اقداماتو خبره په کراتو کراتو شوی خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همداسې میو نړۍ څو خبرونه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په اوومه په هامبورګ کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې د دواړو مشرانو کتنه تایید کړې وه خو دقیق وخت یې نه و ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د پوتین او ترامپ کتنه په ځانګړې توګه له دې پلوه مهمه ده چې دوی دواړه به د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. د یو بل خبر له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې تمه ده چې د په هامبورګ کې د دغه سرمشریزې په وړاندې د احتجاج په توګه به شاوخوا 8000 مظاهره کوونکي راټول شي. 6000 پولیسو ته هم د دغه سرمشریزې د امنیت ټینګښت لپاره دنده سپارل شوې ده. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ وویل چې د هوا سونګ 14 په نوم دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف وویشت. د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی د دې هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده، خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بولي چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په استانا کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بیلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. له دغو خبرو یو ورځ مخکې د سوریې پوځ د خپل هیواد په جنوب کې یو لړ یو اړخیز اوربند اعلان کړ او ویل چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو او ریچ په منځنۍ صفت ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د نننې غونډې عمده موضوع وه. د امریکایي پلاوی مشر جان مکین ډاډ ورکړ چې پاکستاني چارواکو ورسره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه.
Their country was not acceptable. We told them that we would be discussing the entire situation with the president.
له افغان چارواکو سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او د امریکا د ولسمشر د نوي پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پښتلې دي.
دا بلنې نه چې تروریزم په دې منځ کې مهار نشي د واشنگتن دروازې همونه ټکي.
د افغانستان په اړه د امریکا نوی ستراتیژیک کله اعلانیږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سپارست څخه په دې اړه اورو.
یک هفته لا داروز باد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
د دغو او نور مهمو موضوعات اوریدو تل آزادی رادیو سره اوسی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی وایي باید د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې اساسي تغیرات رامنځته سي. ښاغلی مکین نن کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او د تغیر لپاره فوري اقدامات باید وسي. همدارز دغه امریکایي پلاوی وویل چې نور په پاکستان کې د حقاني شبکې په ټنځایونه د منلو وړ نه دي او دغه خبره یې په زغرده د پاکستان له چارواکو سره کړې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د جان مکن په مشرۍ امریکایي پلاوی چې د محل په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدنو بوخت دی وایي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي مکن د سې شنبې په ورځ کابل کې له نورو امریکایي سناتورانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د بریا ادعا نه کوي او باید دغه حالت تغیر عمومي. مکن همداراز په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې د امریکا د بریا لپاره ضروري ده چې جدي او فوري اقدامات ترسره شي.
We're also united in our concern about the present situation in Afghanistan.
دوی وایي کله چې موږ وینو چې نه بریالي کېږو نو په واقعیت کې نوې ستراتیژۍ ته ضرورت لرو. مخکینۍ ستراتیژۍ د کار نه و او له همدې کبله مو ډېر شمېر زړور امریکایي، افغان او د متحدینو سرتیلې له لاسه ورکړل. موږ هغه ډول ستراتیژۍ ته ضرورت لرو چې بریا ته مو ورسوي او په نړۍ کې پیاوړي ملت باید خپله جګړه وګټي. جان مکین، لینسی گراهام، الیزابت وارډن، شلت وایت هاوس او ډیوډ پردو کابل تا د امریکایي سناتورانو په راغلي پلاوی کې شامل دي. جان مکین همداراس له پاکستانی چارواکو سره د کتنې پاړه ویل چې پاکستانیانو ته په واضح توګه دا ویلي چې په خاوره کې د حقانی شبکې په تنظیمونه د منلو نه دي. نوموړي همداراس ویل چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. بله ملالی جان،
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس چې د کابل څخه د امریکایي سناتورانو او د ولسمشر غنی د غونډې په اړه معلومات راکول، د ویل چې جان مکین ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د یک شنبه په ورځ د لیدنې پر مهال پاکستانی چارواکو ورته ژمنه وکړه چې د سختریزو تورستانو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشر جان مکین د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال وویل چې د کابل تر سفر مخکې په اسلام آباد کې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې به همکاري کوي. خو سناتور مکین په ورته وخت کې ویلي دي چې په دې ډول چې اوس څرنګه وضعیت روان دی د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې دوام نسی کولای. له سیاسي پلوه دا یو اختار دی که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې داسې وویل:
دقیقا امریکایان په خصوص جان مکین چې د افغانستان په قضایاو کې وارد سړی ده او دغه ټیم چې له ده سره راغلی دوی پاکستان ته ارتباط د پخوانی او ډېره مشخصه موضوعګیري لري. تیره بیا په دې دو کلو کې د تیرو دو کلو کې دا موضوعګیري لا مشخصه شوې ده او هغه ارقام چې افغانان له مخکې راورکول یا هغه دلایل چې ویلې دوی اوس په هغې قانع دي. دا په حقیقت کې نه تنها یو اخطار ده بلکې بالفعل د امریکې د دولت خصوصا د امریکې د کانګرس موضوعګیري کوي د پاکستان په وړاندې.
که چیرته همداسې وي، د امریکایي پلاوي یو بل سناتور لینسی ګراهام بیا ویلي دي چې په سیمه کې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی. خدای بیا وایي که پاکستان تغییر وکړي مکافات بشي، دا بیا څه معنی؟
معنی دا ده چې تروریزم په ضد جګړې کې پاکستان صادقانه عمل وکړي، طبیعي ده امریکا به د دوی سره خپلې مرستې چې له پخوانۍ کولې په ځینو مواردو کم شوي دي، په ځینو مواردو کې درېدلي، هغه بېرته ګویا احیه کړي، هغه تعزیرات او تحریمات په وجه کړي، هغه بلکې کمښت پیدا کړي.
نو څه فکر کوئ چې واشنگتن څومره وخت نور باید پاکستان ته صبر وکړي چې دوی صادقانه عمل وکړي د دوی په وینا؟
زه بګر کوم د هر ورځې تېرېدل یوه اشتباه ده. په دې معنا چې هر واقع چې په دې سیمه کې کېږي دا د تروریزم تهدید امریکې ته او غرب ته نږدې کوي، او دا بدلې نه وي چې تروریزم په دې سیمه کې مهار نه شي د واشنگتن دروازې همونه ټکي.
د کابل تر سفر مخکې امریکایي سناتورانو په اسلام آباد کې چې له پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې کړې وې، البته د پاکستاني رسنیو په وینا هلته دوی توندې خبرې نه دي کړې، علت یې څه دی؟
زه به ګر کوم دا خو به ظاهري خبرې وي چې دوی کړې دي، او په عین زمان کې د مکن د خبرو ته که توجه وکړي یو ډول تشویقي حالات یې ممکن درلودلي، اما په اصل کې زه فکر نه کوم چې د امریکې متحده ایالات دا سیاست جوړونکي او قانون جوړونکي دومره اشتباه میزه بر خود بکړي چې په حسابات کې یو ډول مثلا کې په کابل کې بل ډول اظهارات کې که دا ډول اظهارات بیا واقعیت ولري، بیا متاسفانه متخوانه سیاست ده چې افغانانو ته به دا سوالي چې متاسفانه دوی دوه ګونې سیاست چلی کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي او د استاد نصرالله ستانکزي نظر مو په دې اړه واورید چې امریکایي سناتورانو د افغان ولسمشر سره لیدلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د کابل شار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو غټ پلان پر جوړولو کار پیل کړ. په دې هدف نن کابل کې د درېګونو امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو غټ غونډه ترتیب کړې وه. غونډې ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ په لا همغږۍ او د خلکو او امنیتي ځواکونو د اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغان درېګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې وه. غونډې ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هېواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شکی نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پدی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی. خب پدی هم باید طول قانی و سوچه پا کارونو که نیمگردی هاویشته یوایی ده حق و بنسطون و ترمند ده همغگی نشتواله ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلق و لاستازی و سر ده امنیتی زواکونو ده اریکو نشتواله ده.
خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې امنیتی ځواکونه باید په نوي پلان کې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي. اجرائیه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستیو پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل وبه ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. ده دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت یې خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په لسمه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 400 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس له سپارښتنو وروسته یا د امنیتي مشورتي غونډه له رسنیو پټه ترسره شوه او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په هکله وویل.
هدف تدویر از دې جلسه ما چگونه میتونیم امنیت او ثبات
زموږ د دقیق غونډې هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، ګواښونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه مو وکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل ښاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی. د دې لپاره خانخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنبه دقیقه ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نه سي یو قدم وي د امنیت په لار کې دا هم ډېره لویه خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینو غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامینن یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ښاغلی بهرامي په همدې غونډه کې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه هم خبر ورکړ. سباون کاکړ د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدیده جګړه روانه ده، خو په خبره یې مخالفین به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
شدیدترین جنگ سمی لحظه ما ده بیستیک
دی وای شدید جګړه ده او دا محال موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغه لوی او ستراتیژیکو هدفونو ته به ونه رسیږي. خو ښاغلی بهرامي دا ونه ویل چې په کومو ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړې چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبري کوي. ښاغلی بهرامي روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړې چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته به غاړه کېږدي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د ده په خبره پکې افغانستان ته به د خپلو نورو رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې ویل: دی وای اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتر مخیو په ځانګړي ډول هغه درنې او پرمختللي وسلې چې طالبان لري خو موږ ځواکونه نه لري چې ځای تش دی د ځانګړو ځواکونو زیاتوالی ګټه ورته ممیږي او دریم باید د هوایي ځواکونو برخې ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو 4000 عسکرو په رالیږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابره کړي او د نورو ځواکونو د روزنې او تجهیز برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په ورسو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
پیغامونه او ځوابونه.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدنکه ګوره زمونږ انګریز جمهور اشرف غنی په ښکارا د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکارا ډول جواب ورکړه چې پاکستان حامی د خپل تروریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه چې په دې اړه کې باید امریکا او خلک چې نوي پالیسي ادارت نږدې لنکه کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو ترڅو پاکستان آماده شي د دې لپاره چې پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یاګانه لار دا ده چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه چې پاکستان حمید تروریستانو ده او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان ده. نو په دې لار کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدین کایم او زه مونږه دا غواړو کنه چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی دی لپاره غری چې په افغانستان کې امن راوړي. مونږه دوه غواړو چې امریکا څنګه چې دوه اده کړې ولاونه دا سه یو کارو کې چې نور مقصد د نور بهرانيان زمونږ وطن د لاس واخلي، که پاکستانیان دي که نور دي که مقصد که عرب ملک ولادي نور به په دې ملک کې امن به راشي.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي. 0 و 3 4 1 6 او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 5.
تاسو ازادي رادیو اوري. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د دوشنبه په ښار کې سبا غونډه وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ تر څنګ د تروریستي هلو ځلو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وسي. احمد شیبر راپور لري.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې په دوشنبه ښار کې سره جرګه شي. په دې درې اړخیزه سرمشیزه کې به پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو خبرې وشي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په اقتصادي برخه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو خبرې وشي. د دوشنبه په ښار کې د سیاسي چارو کتونکي سادی یوسفي د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د مشانو په دې غونډه کې به تر ډیره د کاسازر پروژې د پلي کېدو پر لارو چارو بحث وشي. د کاسازر پروژې د پلي کېدو د هڅو پر زیاتېدو به خبرې وشي. دا یوه ډېره مهمه مسله ده چې د دې له عملي کېدو سره به یوازې د انرژۍ په برخه کې پرمختګ رامنځته نه شي، بلکې د سیمې همغږي به هم ورسره پیاوړې شي. تاکل شوی ده چې د کاسازر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوي موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میگاواټ به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د چهارشنبه په ورځ د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وشي او دا مسله به وڅېړل شي چې څرنګه کېدای شي چې په سیمه کې د ترهګرو د هڅو پر ضد مبارزه پیاوړې شي. د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوي خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شي. نږدې درې اونۍ مخکې په قزاقستان کې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ سره کتلي وو. د شانګهای سازمان په غونډه کې چین ژمنه وکړه چې د کابل، اسلام آباد او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به جوړه کړي. تر دې غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کابل ته راغی او د کابل او د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړې. تمه ده چې د دوشنبې په ښار کې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په پای کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان مشران یو ګډه اعلامیه خپره کړي.
تاسو آزادی رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د کلداري او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ازبکستان پولیساتي ځواکونه افغان ځوانان چې د امو سند پر څنډو چوپانی کوي او یا هم کب نیونه ترسره کوي، یعنی کبونه نیسي او بیا د هغه هیواد زندانونو ته اچول کیږي. دوی وایي چې تر دې دمه ډیر شمیر ځوانان د ازبکستاني سرحدي پوځیانو لخوا د افغانستان په خاوره کې نیول سوي او تر اوسه پورې یې سرنوشت نه دی معلوم. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامي کښتۍ د امو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زنداني کوي. په بلخ کې د کلدارې او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کلونو را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د امو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپی اوسیدونکی محمد نظر وایي چې له لسو کلونو را په دې خوا د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لسګونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوي او لا یې هم سر نوښت نه دی معلوم. هغه وویل محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د امو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کلدار ولسوالۍ یو قومي مشر الله مراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادي کارونه نه دي ترسره شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا دا ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاه این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پېښ شوی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولانو او یا هم د سرتیرو لخوا ځبرول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ له لوري کسان قاچاق تر سره کوي. خو دا موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته لا هم رسیدګي نه ده شوې. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې دمخه د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازیر اړو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امر نه دی روښانه، خو د خوشی کېدو لپاره یې دولت هڅې کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. یو افغاني الاصل امریکایي د کډوالو پناغښتونکو کیسې د نیویارک شایر د ټایم سکوير یا میدان تر ورسولې. امان مجددي د نیویارک ټایمز د په نیویارک سکوير یا میدان کې غرفه ایشي او هر څوک کولای شي په ګوشي په اخستلو سره د هغو کډوالو کیسې واوري چې امریکا ته د ورتګ په لاره کې ور باندې تیر سوي دي. فریبا ظاهر راپور لري.
که ته هم دا امکان سته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني ولسله امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په ایښودلو سره د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګالیلې دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې ایښودل سوي دي. هر لاروی کولی سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولی، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اورېدلی سي او هم کولی سي بیرته خپلې ستونزې او کیسې له کومې پوښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لاره کې ورباندې تیر سوي دي. دا ابتکار افغاني ولسله امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي له لارویانو غواړي چې د 15 دقیقو لپاره خپلې تجربې او احساس له ژباړې پرته ثبت کړي او نورو ته یې ورسوي. خو ښاغلي مجددي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي حتی تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نسوی بیا هم کولی سئ د هغه احساس درکړئ. دا هنری پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امان مجددی د لمړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژې کار پیل کړ، یعنی مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. وروسته له هغه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخامخ شو.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ. سلام صدیقی صاحب.
سلام.